Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1400 د 1414 او د 2013 میلادي کال د جون دریمه. په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، اوري چې د هلمند والی وای په دغه ولایت کې د ورستیو عملیاتو لکبله وسلوال طالبان کمزوري شوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنگلاديش سره په لومړي شل اووره سیالۍ کې مخامخ کیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وای ایران د سوریې په خاوره کې پوځي اډه نه لري، او د اوکراین ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په امنیتي او دفاعي همکاریو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د روسیې د پارلمان غړي وایي د پخواني شوروي د یوه پیلوټ چې الوتکه یې په افغانستان کې لویدلې وه، د بیا موندل کېدو په اړه له امریکایي ډیپلوماتانو سره خبرې کیږي. د روسیې د رسنیو د راپور له مخې د پخواني شوروي یو پیلوټ چې څو لسیزې مخکې الوتکه په افغانستان کې ویشتل شوې او هغه مړ بلل شوی و، ژوندی موندل شوی خو په پاکستان کې اوسي. د روسیې د پارلمان یو غړي ویکتور وودولانسکي پرون شنبه د روسیې خبري آژانس تاس ته ویلي چې د هیواد د دفاع وزارت یو کمیسون په پاکستان کې د امریکا له ډیپلومات له ډیپلوماتیک ماموریت سره په خبرو لګیا دی څو دا معلومات تایید شي. ډیپلومات هویت پټ ساتل شوی دی. په افغانستان کې له 1990 تر 1998 میلادي کال د پخواني شوروي پوځ 15,000 عسکر او صاحب منصبان د جګړې قرباني شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د شلووري کرکټ په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شلووره کرکټ د دریو سیالیو د لړۍ نن شپه په هند کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې په هند کې دا سیالۍ د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې باید د څلور اووره کرکټ وبښي د شل اووره کرکټ د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره د روان میلادي کال تر پای د نړۍ په اتو غوره لوبډلو کې خپل ځای وساتي. افغانستان په شل اووره سیالیو کې اتم مقام لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړیو د دې سیالیو لپاره د تیاری لپاره 40 ورځې په هند کې تمرین کاوه. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي چې ایران په هغه هیواد کې هیڅ پوځي اډه نه لري. معلم پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې د ایران پوځي سلاکاران د سوریې د حکومت په بلنه د سوریې د حکومتي ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوي. د اسرائیل حکومت په بیا ویلی دی چې په سوریه کې د ایران د دایمي حضور پر ضد خبرداري ورکوي. خو د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د اسرائیل ادعاوی حقیقت نه لري او غواړي چې خپل سیال ایران په دې ډول تر فشار لاندې راولي.
متروج له اسرائیل کذب.
دی وایي د اسرائیل ادعاوی دروغ دي. حتی هوایی حملې او د سوریه پر پوځي مرکزونو حملې چې قربانیانې زموږ د دفاعي ځواکونو غړي وو، نو زه درته وایم چې د ایران د حضور په اړه د اسرائیل او لویدیځو رسنیو ادعا حقیقت نه لري. لکه څرنګه چې ما وویل، ایران د سوریې د حکومت په بلنه دلته راغلی او حضور یې قانوني دی. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفو وسلوالو پر ضد په جګړه کې د څو ایراني عسکرو او منصبدارو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي دي. اسرائیل په می میاشت کې وویل چې د جولان په لوړو کې د اسرائیل په اډو کې د ایران له لوري د یوې راکټي حملې په ځواب کې هوایی حملې کړې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پروشینکو او پامپیو پرون شنبه تلیفوني خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مننه کړې چې د جیفلین په نوم د ټانک ضد راکټي سیستم یې ورکړی دی. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې پریکړه وکړه چې دا سیستم په 20 میلیون ډالرو پر اوکراین وپلوري. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په ترکیه کې د اوبر په نوم د ټاکسي موټرو فعالیت بند شو. اردوغان ویلي چې دا پریکړه په استانبول کې د اوبر شرکت د موټر چلوونکو د فشار له امله شوی ده. اردوغان د جون په لومړۍ نیټه په استانبول کې په وینا کې وویل، موږ خپل ټاکسي موټر لرو، دا اوبر له کومه راغلی دی؟ د ترکیې صدر اعظم ویلي چې اوبر ټاکسي موټر په اروپا کې ډېر چلیږي او دی په ترکیه کې فعالیت ته اهمیت نه ورکوي. د اوبر شرکت په 2014 میلادي کال کې په ترکیه کې د خپلو ټاکسي موټرو فعالیت پیل کړ. راپورونه وایي چې یوازې په استانبول کې د اوبر 1400 ټاکسي موټر چلیږي. تاسیز مجغل آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونی ده سهار لعو بجو ده ماشام تر او پا منزنی سپا دولش پج نیوی او پلوی شارونو که پا اف ام سل اشار پینزه سپا او ری د هلمند نوی والی وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو وروستیو عملیاتو په دې ولایت کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري کړي دي. له بلې خوا د اروزګان نوی امنیه قمندان د امنیت راوستو تر څنګ خلکو ته ډاډ ورکوي.
په چا را باندې د رشوت، د بخشش، د زکات او د خیرات ثابت کړ، نه تنها دا رتبه بلکې زه ځان په دغه چوک کې اعدامول.
د ننګرهار ځینې اوسیدونکي د خپل ولایت په امنیتي ادارو کې وروستي تغییرات مثبت بولي.
په ننګرهار کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي.
عملاً د ښار کې ګورم چې مثال پلټنې زیات شوې دي، چیک پوینټونه زیات شوې دي.
د کندوز په ځینو ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوملیکنه نه ده پیل شوې. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن لومړۍ شل اوره مسابقه لري. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو رسنیو کې کتنه کوو. ساعت 8:00 شوې. د هلمند نوی والی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د کمزوري کېدو خبر ورکوي. جنرال محمد یاسین له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې په ولایت کې د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د ملي اردو د وروستیو ګډو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته گزار او رسیدلی دی او دا ډله کمزوري شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د هلمند نوی والی تورن جنرال محمد یاسین ویلی چې په مساقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر مشرانو ورسي حمله په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو فعالیت کمزوري کړی دی. د هلمند نوی والی پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل،
تاثیر قوی را بجا گذاشته در شو منطقه
دی. حملو پر سیمه زیات غیس کړی دی. دشمن مورال کمزوري سوی او په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ مقاومت توان نه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري تیرونی په یوه خبر پاڼه کې وویل سول چې د مې میاشتې په 23 نیټه د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوه غونډه دقیقې حملې کړې دي. په خبر پاڼه کې زیاته سوي چې په دې حملو کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل سوي چې د هلمند لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري د ټاکل سوي والی مرستیال د یو شمېر ولسوالیو لپاره د هغوی ولسوالان او د کندهار، کندوز، فراه، اروزګان د وسلوالو د استخباراتو او عملیاتو مشران هم پکې وو. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، تیرونی په یو بیان کې ادعا وکړه چې حملې په مساقله کې پر وادي کور شوي او 15 ملکي وګړي پکې وژل سوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش د ادارې سیګار په رپورټ کې چې د روان کال د اپریل په میاشت کې خپور شو، د هلمند نهه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر واک یا نفوذ لاندې ګڼل سوې وې. خو د هلمند نوی والی تورن جنرال محمد یاسین پرون ازادي راډیو ته وویل چې په هغه ولایت کې له 400 ولسوالیو یوازې 15 د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. وسلوالو طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره حملې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی د ناټو د دفاع وزیران د رواني چهارشنبې په ورځ په بلجیم کې غونډه او بیا د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وکړي. د ناټو غوث ملاتړ ماموریت په افغانستان کې تر 15,000 زیات عسکر لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو لګیا دي.
و موردل چې د هلمند نوې والی وای چې په دغه ولایت کې وروستۍ عملیاتو وسلوال طالبان کمزوري کړی دي، خو د دې ولایت په گاونډي ولایت اوروزګان کې وسلوال طالبان غشتلی دي. د اوروزګان لپاره نوې امنی قومندان بیا وای چې په دغه ولایت کې به امن راولي. ډګروال محمد معروف احمدزی وویل د دې ترڅنګ به د اداري فساد په وړاندې هم مبارزه وکوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
ډګروال محمد معروف احمدزی ژمنه وکړه که می فساد وکړي او قانون می پلی نه کړي نو پدار می کړي.
کچار باندې د یو افغانی د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت کړه، نه تنها دا رتبه بلکې زه ځان په دغه چوک کې اعدامول. په ډاډ په اطمینان تاسو ته وایم ورونو چې غل نه یم، رشوت نه خورم، همدغسې چې راغلی یم انشاءالله الرحمن همداسې پاک بزم.
ښاغلی احمدزی له خلکو غوښتنه وکړه چې همکاري ورسره وکړي څو په خپلو کړو وعدو کې بریالی سي. تا ورته وخت کې بیا د اوروزګان خلک هم د همکاري ډاډ ورکوي، خو د امنیت غوښتنه ورڅخه کوي.
موږ دا ډاډ ورکړو قومندان صاحب ته چې د اوروزګان مېړنی ولس او د اوروزګان قومي مشران او د اوروزګان علما دا ټول موږ ستاسو شاته ولاړ یو انشاءالله، که په سر یې که په مال یې، زموږ د ولسونو امنیت به ته ساتي.
خو نوي قومندان صاحب تا ته وایم چې د خولې پر سر ستاسو عمل نه غواړم. د اوروزګان په ولایت موږ د اوروزګان په ولایت کې 60,000 10,000 50,000 کوره ماجر لرو. زړه وسوزه د قرآن شریف روی دي، د چواره دي وګوره، چارچینې دي وګوره، جراوت دي وګوره، خپل مرکز د ژر لاندې ستا په ټاور باندې تکان کوي.
د خلکو بله غوښتنه دا وه چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې امنیت کې خوندي کړي.
پر لحاظ د خدای زموږ تر کندهار پورې لار نه امنه ده، نه احترام لرو، نه بشریات لرو، هیڅ شی نه لرو.
د اوروزګان مریض کندهار ته نه رسیږي، لاره خرابه ده، د لارې امنیت خراب ده، لارې خامه دي. تاسو نور افغانستان د اوروزګان سره قیاس کوي، ټول افغانستان 50 کاله د نورې نړۍ نه وروسته پاتې ده، او د ما اوروزګان ولایت نسبتا نور ولایتونو ته دا 50 کاله وروسته پاتې ده، چا ورته خدمت نه ده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې اوروزګان ولایت په تېرو دوو کلونو کې دا شپږم قومندان دی چې د ولسمشرۍ ماڼۍ په امر راځي.
د اوروزګان نوی امنیت قومندان د امنیت د راوستلو او د فساد د مخنیوي په برخو کې د تغییر د راوستلو ژمنه کړې ده. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ اړوند په 140 کلیدي پوستونو کې تغییرات او نوی ګمارنې شوي دي، او د جلال آباد ځینې ښاریان وایي چې د دغو نویو تغییراتو په راتګ سره د ښار په امنیت کې مثبت تغییر ویني. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د ننګرهار ولایتي ادارې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې د امنیت قومندانې اړوند په 140 کلیدي بستونو کې تغییرات راوستل. د ولایت وینا تاولا خوګنی وایي دغه تغییرات د امنیت قومندان څخه نیولې د ولسوالۍ قومندانان او د ښار امیرین هم پکې شامل دي.
په دې ګمارونو کې خپل امنیت قومندان، د قومندانۍ ادارې او مالی مرستیال، د قومندانۍ اړوند د بېلابېلو برخو مسؤلین، د حوزو امیرین، همداراز د ولس ولسوالیو امنیت قومندانان او د ګڼ نورو برخو مسؤلین شامل دي.
د جلال آباد ښاریان د امنیت قومندانۍ اړوند د دې پراخه تغییراتو راتګ مثبت ګڼي او وایي د ښار په امنیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
زه ګلستان تمیم یم، د ننګرهار اوسیدونکی. د وروستیو تحولاتو په اساس په ننګرهار کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي، او لاملونه یې دا کېدای شي چې د پولیسو کمربندونه هم زیات شوي دي او پلټنې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي. له چارواکو غواړو چې دا لړۍ هم داسې جاری وساتي.
زمان هم دوست محمد سعادت اصلی اوسیدون کې د درینور د عملی کې لیم، خو فل حال د جلال آباد ښار هی اوسیدون کې یم. دغه ورستیو کې چې کوم امنیتی ورګانو کې تغیرات راغلی دي، نو لدین ډیر خوښ یم شخصا خپل، ځکه چې عملا زه ښار کې ګورم چې مثال پلټنې زیات شوي دي، چیک پوینټونه زیات شوي دي، امنیتي ارګانونه، کشفي ارګانونه فعالیت کوي، او تغیرات ښار کې ګورو. لکه اوس هغه امنیتي پیښې او ننګونې چې مخکې تر بیخي ډېرې وي لږې شوي دي، او نور خلک هم داسې امیدوار او خوشبینه دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي مرکزي ادارې د ننګرهار امنیت جدي ګڼلی، او په دې برخه کې د پراخو نورو تغیراتو د راوستلو پریکړه هم کړې ده. دی وایي اوس په کار ده چې ولسونه له همدې چانس څخه ګټه واخلي او د خپلو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د امنیت په راوستلو کې ونډه واخلي.
زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې د دوه همکاري د خپلو امنیتی ارګانونو سره وي، انشاءالله لری به نه وي چې د جلال آباد په ښار کې د خلکو دپاره په خوندي امنیت راوستلو کې انشاءالله کوټلي ګامونه پورته شي او خلک په اطمینان سره ژوند.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په امنیتي سکتور کې د تغیراتو د راوستلو لړۍ لا هم روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به د امنیت، نظم عامي او نورو ارګانونو کې هم د پام وړ بدلونونه رامنځته شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
و بجاو 15 دقیقې شوې وسم اجمل اندر ته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چک جمهوریت د پارلمان هغه پریکړې ته اشاره کړې چې د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو لپاره د دې هیواد د حکومت پلان تایید کړی. ورځپاڼه وایي د دې پلان له مخې افغانستان ته تر 2000 کال پورې د چک جمهوریت 390 تنه سرتیر استوي. دا مهال په افغانستان کې 213 تنه چکي سرتیري د ناټو تر قومندې لاندې دنده ترسره کوي. ورځپاڼه وایي د چک جمهوریت د اضافي سرتیري به د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو پر روزنه، ملاتړ او سلام مشورو کې همکاري کوي. یور ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان د سولې په اړه یو تبصره خبره کړې چې سرلیک دی: افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه رنده خوشبيني. د لیکنې لیکوال اجیت کومار سنگ طالبانو ته د ولسمشر غنی لخوا د سولې د هر اړخیز وړاندیز وروسته پیدا شوی خوشبيني ته اشاره کوي او د سولې د عالي شورا د مرستیال تو رحمان سلیم هغه سرګندونه ایران نقل کړي چې نږدې دوه اونۍ مخکې ویل پر طالبانو ضروري سیاسي، پوځي او مذهبي فشارونه زیات شوي، زر یا وروسته به دا فشار کار ورکړي او طالبان د سولې د پروسې سره له یو ځای کېدو پرته بل لارې نه لري. خلیکوال وای د کابل د پروسی د دویم کانفرنس را وروسته چې د فبروري د میاشتې پاتې وشتمه پکې ولسمشر اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته د سولې یو پراخ وړاندیز وکړ. د مې تر شلمې نیټې پورې او تری را وروسته ورځو کې پیښو پرمختګونه وښودل چې د خاغلی سلیم خوشبيني به سیاده. یور ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش د دفتر سیګار هغه ریپورت ته هم اشاره کړې چې د اپریل میاشتې په پای کې خبر کړه او پکې ویلي طالبان لا هم د پیوړې کېدو په حال کې دي او تر خپل نفوذ لاندې ساحه پراخه کړي. لیکوال زیاتوي په داسې وخت کې د غنی د حکومت لخوا د سولې لپاره طالبانو ته بلنه ورکول د حکومتي لوري لخوا له دې مسلې سره بې پروايي ښيي. د لیکنې په باور پوښانوي تجربو ښودلې چې ترهګري او وسلوالې ډلې هیڅکله په داسې وخت کې د سولې له خبرو سره په ښه نیت نه یو ځای کېږي چې په سیمه کې اغېز او کنټرول مخ په پراخېدو وي. د لیکوال په باور د افغان ولسمشر دا هڅه چې په افغانستان او نړۍ کې د ترهګرۍ ضد مبارزو تجربې له پامه غورځوي او طالبانو ته د سولې په وړاندیز ټینګار کوي د طالبانو هغه ارزونې ته نور اعتبار ورکوي چې ګمان کوي افغان حکومت او بهرني ملاتړي د جګړې د بایللو په حال کې دي.
د کندوز ولایت په دریو ولسوالیو کې د نوملیکنې هیڅ مرکز نه دی فعال. په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر یې علت لوړ امنیتي تهدیدات بولي. د دغو ولسوالیو اوسیدونکي بیا وایي دولت مکلف دی چې خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابره کړي. له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست محمد رسول عمر له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کندوز د نهو ولسوالیو شمیر څخه لا تر اوسه د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه نه دي خلاص شوي. د کندوز په شپږو ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر رسمن جریان لري او موږ خپلې ستونزې له سیمهیزو چارواکو سره شریکې کړې دي. خو امنیتي چارواکو موږ ته ډاډ راکړ چې د دغه بهیر د پلي کولو په هدف د کندوز په قلعهزال او یو شمېر نورو ولسوالیو کې تصفیې عملیات پیلوي او د ناامنو ولسوالیو په تصفیه کولو سره به هلته هم موږ د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو بهیر پیلوو. د ښاغلي عمر په وینا چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د کندوز په قلعهزال، کلبات او ګلتپي ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه نه دي پرانستل شوي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي که چیرې د دې ولایت په یو شمېر نامنو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل نشي او که خلک د ټاکنو له بهیر څخه محروم پاتې شي نو له کبله به د ټاکنو بهیر به هم له نیمګړتیاو سره مخ شي. که د کندوز په نامنو سیمو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل نشي نو ښایي د دغو ولسوالیو خلک د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې د رای ورکولو له حق څخه محروم پاتې شي. له دې سره سم د کندوز د ناامنو ولسوالیو اوسیدونکي بیا وایي دولت مکلف دی چې خلکو ته د نوم ثبتولو زمینه برابره کړي تر څو خلک د خپل قانوني او مدني حق څخه ګټه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې له بنگلاديش سره د شلو وریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه لري. افغانستان او بنگلاديش به په خپلو کې درې سیالۍ وکړي چې لومړۍ نن شپه ده او دوهمه د سه شنبه او وروستۍ د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په پام کې ده. د افغانستان ملي ټیم د روان جون میاشتې په 14 نیټه له هند سره خپل لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه هم کوي. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه خپلو کې د شلو اوریزو مسابقو لومړنۍ سیالي کوي. دا شلو اوریزه مسابقه د دریو لوبو د لړۍ لومړنۍ ده چې دوه نورې به د راتلونکي سه شنبه او پنجشنبه په ورځو کېږي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو شلو اوریزو لوبو دا لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د شپې لخوا کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل له بنگلاديش سره د دې سیالیو ګټل به په نړیواله سطحه د کرکټ د اتم غوره ټیم په توګه د پاتې کېدلو او د شلو اوریزو لوبو د راتلونکي جام د مسابقو دوهم پړاو ته د تللو لپاره خورا مهم دی. د دې سیالیو ګټل زموږ لپاره ډېر مهم دي. موږ دا مهال په نړیواله سطح په اتم ځای کې یو، په اتو غوره هیوادونو کې یو. د دې لوبو ګټل زموږ ځای نور هم پیاوړی او پایداره کوي. د روان کال د دسمبر تر 1 د افغانستان ملي ټیم باید په اتم ځای کې پاتې شي، څو وکولی شو چې د شلو اوریزو سیالیو په راتلونکي نړیوال جام کې په مستقیم ډول دوهم پړاو ته ووځو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا 40 ورځو را په دې خوا په هند کې تمرینونه کوي او د بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ په برخه کې روزنه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د روان جون میاشت په 14 نیټه له هند سره خپل لومړنی ټیسټ سیالي پیل کړي.
په هسپانیا کې د نوي منتخب صدر اعظم د ښار له پیل سره سم د کاتولینا بلتون غشتونکو د خپل مستقل حکومت د جوړېدو هیلي څرګندې کړې. د کاتولینا نوی حکومت هم پرون په کار پیل وکړ، خو د اسپانیا نوی صدر اعظم ویلي چې د کاتولینا د جلا کېدو په اړه بحث نشي کولی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوروي.
د هسپانیا صدر اعظم پدرو سانچز پرون د خدمت لوړه وکړه. د اسپانیا پارلمان د جون په لومړۍ نیټه د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رایګیری وکړه او پدرو سانچز یې وټاکل. د اسپانیا مخکنی صدر اعظم ماریانو رخوی چې د اداري فساد د تورنو له امله تر شدیدو فشارونو لاندې وو، په پارلمان کې د عدم اعتماد رای اخیستلو له امله له چوکۍ لری شو. پدرو سانچز په اسپانیا کې د سوسیالیست ګوند سره تړاو لري او په خپل هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې ژمنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د کاتالونیا د برخلیک په اړه خبرو ته تیار دی، خو له اسپانیا د دې سیمې د جلا کېدو په اړه له هر ډول نظر پوښتنې سره یې مخالفت څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کاتالونیا نوی حکومت هم پرون د خدمت لوړه وکړه. په دې اړه پرون د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې رسمي مراسم جوړ شوي وو چې سلګونه بیلتون غوښتونکو ګډون پکې کړی وو او د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه له احساساتو ډکې ویناوې وشوې. د کاتالونیا جلای غوښتونکي ولسمشر کیم تور اعلان وکړ چې د نوي حکومت له برحاله کېدو سره پر کاتالونیا د مادرید د مستقیم حاکمیت حکم پای ته ورسید.
اوی سکابا لارتیکل 155
د اساسي قانون یو سلو 55 ماده چې د مخې په مادرید کې مرکزی حکومت په مستقیم ډول پر کاتالونیا واک چلاوه د جون په 2 نیټه پای ته ورسید. که څه هم خوشاله نه یو، ځکه موږ له هغه څه چې غوښتنه یې لرو لا ډیر لري. د کاتالونیا خلکو تیر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له هسپانیا د خپلواکۍ ترلاسه کول او د یو مستقل حکومت درلودو په اړه په ټول پوښتنه کې برخه واخیسته، خو هڅه یې ناکامه سوه او له هغه راهیسې د هسپانیا په شمال لویدیځ کې د بډایه سیمه له سیاسي خلا سره مخامخ وه. د ټول پوښتنې تر ناکامېدو او د سیاسي ناندریو له پیل سره په هسپانیا کې د اصراري حالاتو د قانون پر اساس پرېکړه وسوه چې د نوي حکومت تر ټاکل کېدو پورې په کاتالونیا کې ټولې دولتي چارې په مستقیم ډول له مادرید اداره شي. د کاتالونیا نوی ولسمشر کیم تورا پرون په بارسلونا کې خلکو ته وویل چې نوی حکومت به د 2018 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د ریفرندم یا ټول پښتنې هدف ته چې د نوی جمهوریت په چوکاټ کې د خپلواک دولت جوړول دي متحد وي. کیم تورا وویل چې له اسپانیا جلا د کاتالونیا د خپلواک دولت جوړول به آسان کار نه وي، ځکه د هغه په وینا د سترو قدرتونو ګټې له ګواښ سره مخامخ کولای سي. خو د هسپانیا د نوي ټاکل سوي صدر اعظم پدرو سانچز څخه یې غوښتنه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه خبرې ورسره وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له اووه بجو د ماښام تر اووه په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او په لویو ښارونو کې په اف ایم سل اعشاریه پنځه څپه اورئ. د ازادي راډیو مطالب که خبرونه دي که راپورونه او نور موضوعات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکي. د روسیې د پارلمان غړي وایي د پخواني شوروي د یوه پیلوټ چې الوتکه یې په افغانستان کې لویدلې وه د بیا موندل کېدو په اړه له امریکایي ډیپلوماتانو سره خبرې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د شل اووره کرکټ په سیالیو کې د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وایي چې ایران په دغه هیواد کې هیڅ پوځي اډه نه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په ترکیه کې د اوبر په نوم د ټاکسي موټرو فعالیت بند شو. وسم تو پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سوا اتل شمیرې لاري مرسته ولیدي. بشیر حبیب زایل لوګر څخه البته د لوګر لازر ولسوالۍ لیکي ټول افغانان باید افغانستان ته دعا وکړي ترڅو لوبه وګټي. اشاره د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ شل اووره سیالیو ته ده. نازو درد له کندهار لیکي طالبان باید نور سوله وکړي چې ناوخته نسی. که سوله نکوي نو داسې به ناوخته سي لکه چې شاګرد مکتب ته د اوو بجو پر ځای لس بجې یا دولس بجې راشي. د پکتیا له څمکنیو ولسوالیو څخه سمیولا حلیمی تندر وایي د پکتیا په زیاترو ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره له وونه تر نهو ټولګیو پورې البته کتابونه هیڅ نشته. دی وایي هیله ده چې د پوهنې وزارت توجه وکړي او د پکتیا ولایت ښوونځیو ته کتابونه واستوي. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
نو مریم ده. مریم جان اداره تو وای چې د ځوانانو رول په ټولنه کې څنګه ارزوي؟
بل شک چې یو ځوان خو د ټولنې لکه څنګه چورته وای ستون فخرات دی. پرې هم هر ټولنه د هغه ځوان تر کړنو او د هغه تر اعمالو پورې اړه لري. یعنی کله چې یو ځوان په ټولنه کې مثبت رول ولري بل شک چې هغه ټولنه به له هر پلوه پرمختللې او خوشبخته ټولنه وي. خو کله چې ځوانان برعکس منفی رول ولري په یو ټولنه کې دا ځوان به د ټولنې نه یوازې چې هغه بار به مخته وړلی شي بلکې د ټولنې باردوش به هم وي. زما په نظر خدا لومړی له کورنۍ نه پیل کیږي. کله چې یو ځوان په یوه سالمه کورنۍ کې رالویږي نو بې له شکه چې د یو د دې ځوان عمل به سالم بیرته ټولنې ته انعکاس کوي. بیا کله چې یو ځوان یوه ناسالمه کورنۍ کې رالویږي تر ډېره حده هغه عمل ټولنې ته هم بیرته ناسالم انتقالیږي.
اوس د ټولنې اغیزه په ځوانانو باندې څومره ده؟ مثلا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرایط څومره په ځوانانو باندې بد اغیزه لري او څومره ښه اغیزه؟
بل شکه چې دا اغیزه به متقابله وي. د یو ځوان اعمال که په ټولنه کې اغیزه ولري ټولنه هم بیرته کولی شي په یو ځوان باندې د اقتصادي لحاظه د امنیتي لحاظه فرهنګي لحاظه همداسې کله چې په یوه ټولنه کې رسنۍ فعالیت ولري د هغوی اثرات په ټولنه باندې بیرته په ځوانانو باندې دا به اغیزه ولري. بل شکه چې هغه به ټولنې ته هم تغییر ورکوي. یو ځوان باید خپل ځان وپیژني. کله چې یو ځوان خپل ځان وپیژنده بیا کولی شي د خپل ټولنې مسؤلیتونه کوم چې کورنۍ کې ورته سپارل کیږي او له کورنۍ نه وروسته کوم چې په ټولنه کې ورته سپارل کیږي هغه کولی شي په بهترین شکل مخې ته ویسي.
اوس هم بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر. سلام عرض میکنم. صبح هر یکتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در این 30 دقیقه با دنبال حملات اخیر بر موسی قلعه روحیه طالبان در هلمند ضعیف شده است. این را والی هلمند میگوید. خواست یک عضو ولسی جرگه افغانستان، مسئولین امنیتی باید نامهای وکیلان و زورمندان را که در جرایم دخیلند افشا کنند. و صدر اعظم جدید اسپانیا و حکومت جدید کاتالونیا سوگند وفاداری یاد کردند. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله بامدادی امروز رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه